د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو ایستلی دي. هند دا ویلی چې کنسولګری نه ده تړلې. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او 6 نور ټپیان شوي. د پیښې مړه او ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلاديشي کډوال یاد شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي طالبانو د 15 وار لپاره په خلیناو ښار باندې بریدونه کړي، خو د خبره د افغان ځواکونو له دفاع سره مخ شوي او لسګونه طالبان وژل شوي. د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر ته ماته ورکړه. د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې د لاریون پر مهال یو ټپی شوی کمرمین سا ورکړه. دا کمرمین هغه وخت ټپی شوی و چې د ال جی بی ټی ډلې په یو پریډ باندې توندلارو کسانو بریدونه وکړل. او د اروپا کپ د فوټبال اتلولي یا پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11 بجې وي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي، انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
تاکل سوی چې افغان غیګنیون کې شکر قادری د روان جولای میاشتې په 1 خپل روسی سیال میس خان متایف سره په جرمنی کې لوبه وکړي. د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری له 100 کلونو را پدې خو د کوروش د ملي لوبډلې غړیتوب لري او ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د نوموړي په وینا ښاغلی قادری د کوروش په اسیايي لوبه کې چې په تایلند کې ترسره شوه د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو د پیژندنو په موخه په کونړ ولایت کې د شل اوریز جام سیالۍ پیل شوې دي. د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبه کې چې د نجیب الله ترکی په نوم نومول شوی د 5 زونونو سپینغار، امو، بند امیر، مس عینک او بوستاتونکو د معلولینو لوبډلو برخه اخیستې ده. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ وړ مورس پیل شوې چې تر اوسه شپږ سیالۍ ترسره شوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د رزمی لوبو وتلي لوبغاړي ډیسټن پیریور د دویم وار لپاره کارنر مک ګریګروټ مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2016 دوره کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکي ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د ایرلندي لوبغاړي پښه ماته سوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار ده چې د رزمی لوبو دا دوه پیژندل سوي لوبغاړي یو بل سره مخ شول. لومړی وار د 2014 کال کارنر ګټلې وه، سږ کال جنوري او دا د جولای سر کې په لوی سره لوبه ډیسټن وګټله.
مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوو.
هشت صبح رسپانه لیکلی چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه 4 سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لوی لارې هم په کنټرول کې راوستي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو 2 میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورونې بې ځای کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شمال جنوب ته مختل شوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیا، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا بردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډیر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډیر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي، افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي، دوی باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
د انصاف په لټه یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوچې عظیف ګرک وایي حاضر شي انشاءالله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د سباندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟
سره
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی؟ کوم شیان ته ضرورت لري او څه درته
دغه ستونزه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولي خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایاتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروې کوو، بیا وروسته مستحق کورونا تشخیص او کومکونه ورته انتقال.